مسقط مسائل كذا تقليتي او منفي كذا خلقته
هو
خلقته بوند تقريبا خبركي تدا اقدامات
مفيده
لافغانستان
لودين سب دير من
ما خدت تنزل دشكال سياسات اداره كي هم وسكت كوركي ناس يم داس نكيجي قرار باتي سم سمو چشي با افغانستان كي تيريجي
تشكر استاد محترم وقت خبران مرزي بله
لودین صاحب ډیره مننه
بسیار زیات تشکر زه
بله قدمونه اوریدونکو د انتخاباتو د شفافیت په اړه د ازادي په څپو کې پروګرام اوري دوهمه برخه پاتې ده خو اوس د خبرونو وخت دی اسد الله لودین ته وار ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کی
د سولې علي شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغاجان متسم په دوبی کې تر نظارت لاندې دی. په کابل کې د پولیسو له ښوونیز مرکز څخه 222 تنه فارغ شول او د نورستان په مرکز کې نن یو لس بستریز روغتیایي کلینیک ګټه اخیستنې ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل د سولې علي شورا وایي د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغاجان متسم چې په افغانستان کې د سولې مینوال وو په متحده عربي اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د متحده عربي اماراتو له چارواکو غوښتي چې په ښاغلي متسم لګول شوي محدودیتونه لري کړي
تر هغه ځای پورې چې موږ اطلاع لرو. اوس متسم آغاجان په متحده عربی امارات که شده دی. لیکن امنیتی پولیس دوی باند مدیدیت وضع کرده
دی. ما دوران دی دا آقا جان متسم پا مشره چو پا خوانه طالبانو په دوبی کې د سولې علي شورا له یو شمیر غړو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. د سولې علي شورا وایي د آغاجان نظر بند کېدل دا معنا لري چې په سیمه ایزه کچه د افغانستان د سولې د بهیر د ګډوډولو ښکارا او پټې هڅې روانې دي. په کابل کې د پولیسو له ښوونیز مرکز څخه 222 تنه فارغ شول. دغه پولیسو ته د مسلک قانون پوهنې بشري حقوقو له فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې څلور میاشتې ځکړې ورکول شوې. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور له دې پولیسو وغوښتل چې د ښه خدمت لپاره باید د ولس اعتماد لاسته راوړي.
اگر هر قدر پولیس در بین مردم اجتماع
دایوی پولیس چې هر څومره د ټولنې د اوسیدونکو په منځ کې ښکاره شي همو غمره د خلکو اعتماد پر زیاتېږي او په ټولنه کې اصلاحات راځي. فارغ شو پولیس هم ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتو دي. د کونړ اوسیدونکو د ولایت پر وختي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ستونزو ته پام وکړي. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی بیا وایي چې د خلکو د غوښتنه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. په بغلان کې د ملي پیوستون وو پروژې نن بشپړې او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د ولایت د ملي پیوستون د پروګرامون رئیس عبدالحسیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د خوشت او جلګي ولسوالۍ په سیمو کې بشپړې شوې. په دې پروژو کې پلچک د اوبو رسونې د کانالونو کیندل او استنادي دیوالونه شامل دي. د بیا رغونې په اړه یو بل خبر کې اوري چې د نورستان په مرکز پارون کې نن یو لس بستریز روغتیایي کلینیک د لومړي ځل لپاره ګټه اخیستنې ته وړاندې شو. د دې ولایت د والی ویان ظاهر بهاند ازادي راډیو ته ویل چې اوس دغه کلینیک په کرایي تعمیر کړي او د کال تر پایه به روغتون ته ارتقا وکړي او په لاس جری بزمک کې به ودانۍ ورته جوړ شي. دا کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعاوی یو مخبي بنسټ وبللې چې ماسکاو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتنی پر روانو ناکراریو کې لاس لري. پوتین نن د سوال ځواب خبرونې ته چې د کال یو ځل د تلویزیون له لارې خبري شو وویل دا چټیات دی. روسي واحدونه د اوکراین په ختیځ کې نشته، هلته د روسیې استخباراتي څانګې نشته، هلته روسي روزل شوي سیاستوال نشته. دغه ټول سیمه ییز خلک دي. د دې ثبوت هغه خلک دي چې له خپلو مخونو خپل ماکسونه لرې کوي. ما خپلو غربي متحدانو ته وویل چې دا خلک هیڅ ځای نه لري چې هلته ولاړ شي او دوی به له دې سیمې بل ځای ته ولاړ هم نشي. د روسیې ولسمشر څرګنده کړه چې د اوکراین په ختیځ کې خلک خپل راتلونکي ته وروسته تر دې اندېښمن شول چې د اساسي قانون برخلاف په اوکراین کې کودتا وشوه. پوتین زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو پر ضد له ټانکونو او جنګي الوتکو استفاده هم خلک اندېښمن کړي دي او دا د کیف ته چارواکو یو جدي جنایت دی چې ترسره کوي. پوتین وویل روسیې نه غوښتل چې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. ده وویل چې د روسیې ژبو پر ضد جدي ګواښونو ماسکو اړیست چې دا کار وکړي. پوتین دا ومنله چې کله د مارچ په میاشت کې کریمیا له روسیې سره د نظر پوښتنې پر مهال یو ځای کېدله، روسي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره د هغوی تر شا ودرېدل. د امریکا روسیه او اوکراین اوکراین او اروپایي ټولنې جګپوریو چارواکو په جنوا کې خبرې پیل کړې دي څو د اوکراین د شخړو مخه ونیول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشتسیا، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن په دې غونډه کې سره یوځای شوي دي. جنوا ته له رسېدو سره سم د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې دی به له ماسکو وغواړي چې په اوکراین کې د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي او لکه څرنګه چې ناټو وایي د اوکراین له سرحده دي خپل 40,000 پوځیان په شا کړي. د شتسیا زیاته کړه چې له ماسکو سره د خبرو هرکلی کوي، خو روسیه باید دوی ته لارښوونه ونه کړي چې د اوکراین چارې داسې مخته یوسي یا هغه سي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شوي. له دغه بدلون سره د پارلمان او صدراعظم واک زیات شو. صدراعظم اوس دا واک لري چې والیان وټکي او د تاشکند ښاروال تعیین کړي. تر اوسه دغه صلاحیتونه د ولسمشر وو. پارلمان ته دا واک ورکړل شو چې د کابینې فعالیتونه د هغو راپورونو پر بنسټ وڅاري چې صدراعظم یې وراستوي. پارلمان ته دا واک هم ورکړل شوی دی چې د صدراعظم ټاکنه تایید کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د غړو په غوره کېدو کې برخه واخلي. چارواکي په عراق کې وایي د شمالي ښار موسل بهر پر یوې پوځي اډې د برید پر مهال لږ تر لږه 12 عسکر وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځ او پولیسو په وینا خبر ورکړ چې دغه برید نن هغه وخت وشو چې یو ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو بار خپل لادن موټر وچاوه او بیا وسلوالو پر پوځیانو ډزې پیل کړې. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې اته برید کوونکي هم وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د ډوبې شوې کښتۍ 290 سپرلی چې اکثر یې د لسیز ډکوونکي دي لا هم تری تم دي او د هغوی د موندلو هڅې روانې دي. د ژغورنې هڅې باران او تیاري حواله خند سره مخامخ کړي دي. تر اوسه 109 تنه ژغورل شوي دي او د 9 تنو مړینه تایید شوې ده. په دې بیړۍ کې شاوخوا 4,000 سپرلی عوامله وو چې پرون د جنوبی کوریا په جنوب لویدیځ ساحل کې غرق شوه. په سپرلیو کې تر 300 ډېر د لسې د دورې زده کوونکي وو. یو شمېر تری تم شوي زده کوونکو د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال خپلوانو ته په موبایل کې دردونکي پیغامونه استولې دي. چارواکي وایي چې تر اوسه دوی نه پوهېږي چې دا بیړۍ ولې ډوبه شوې ده. د امریکا په ټکساس ایالت کې حکومت یو تن اعدام کړ. دغه سړي 14 کاله مخکې خپل پخوانی ملګری د هغې زوی او مور وژلې وو. 19 کلن جاس ویلګاس د پیچکاری په واسطه ووژل شو. کله چې ویلګاس د پیچکاری ورکوله د وروستۍ خبره دا وه چې زه غواړم چې خپل ماشومان یو ځل بیا را په زړه کړم ځکه چې هغوی راباندې ګران دي. دا په ټکساس کې ووم کس دی او په ټوله امریکا کې 12 زنداني دی چې روان کال اعدام شوي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 22.9، اسمان ځای زیوریز، د ورښت امکان شته. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.1، اسمان ځای زیوریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 23.4، اسمان ځای زیوریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 29.4، اسمان ځای زیوریز، د ورښت امکان شته. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.3، اسمان ځای زیوریز، او د ورښت امکان شته.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پتسپو د پروګرام په دوهمه برخه کې مو بیا هم زنوری اسنوری او زما همکار ظریف نظر هر کلی کوو. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د انتخاباتو د رایو شمیرلو د شفافیت پر موضوع مونږ خبرې وکړې. بیا هم همدې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. د کابل په سټډیو کې دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د غرض د سیاسي چارو کارپو ښاغلی میاګل وسیق. عزیز الله الدین د خبرونې په دوهمه برخه کې را سره و چې په دوهمه برخه کې نشته، ولی د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود هم را سره یو ځای شوی دی. ښاغلی سید داود، ته خبرونې ته ښه راغلاست وایو.
بله حاجی صاحب، خوش آمدین صاحب.
تشکر، زنده باشین صاحب.
پروگرام قسمت اول صاحب یکم که از طریق رادیو انشاءالله تعقیب کردین؟ نه؟
بله صاحب، بله بله.
خب به هر حال ما در قسمت اول به آقای وسیق بسیار شانس کم داریم، از او خاطر سخن اول به وسیق صاحب فعلا با اجازه شما میسپاریم. وسیق صاحب قسمت اول شنیدین، یک سوال اساسی که ماند و ما خودم به جوابش ذره علاقمند هستم، همین دو کمیسیون یعنی ضرور است نیست؟ در این مورد اگر بحث کنین خوش میشیم. شما بفرمایید.
با تشکر، من نتونستم سوال بگیرم. منظور از
امی کمیسیون شکایت انتخابات، خود امی کمیسیون مستقل انتخابات، گرچه حالا یه بسیار دیر آمد که سر عزیز صحبت شد، ولی در ذهن شنوندای عزیز ما بسیار زیاد سوال خلق شده که یا با اجازه شما یک مثال دیگر بتیم که در افغانستان همیشه قانون ها قسم جوشته که به طرف مقابل بسلا پای دستش بسته بکنن، کنترلشان حاکم مشال. در افغانستان می دو کمیسیون است، کار یکی دیگه شه، یک قسم ممانعت ایجاد نخواهد کنه از این نوع مشکلات؟ صاحب نظر شما در این مورد چی است؟
با تشکر، من فکر میکنم جناب نظر صاحب که خب کمیسیون کار خود میکنه، من نیه که همه افغان ها با اینی حوادثی که در افغانستان سالها گذشته توقع زیر دارن که اعضای کمیسیون کار خود طور شاید و باید مطابق قانونی که وضع شده طور انجام بدن، به سر برسن که نیاز به اصطلاح کنترل و تفتیش و بالاخره کمیسیون یعنی سم شکایات نرسه. متاسفانه خب این مشکلات وجود داره، چون دهی صرفا کمیسیون نیست، بلکه مردم، کاندیدا، از طرف دیگه حاکمیت به شکل از کل هر کدام دخیل هستن و نمیتونن که بسیار مثلا روند شفافیت انتخابات را یعنی طور تضمین بکنیم که هیچ گونه مشکل وجود نخواهد داشت. بنان صرفا میتونه همین کمیسیون همه کارا را انجام بده و در نهایت در یک شفافیت میتونن نتایج اعلان بکنه، چون قسمی که پیشتر گفتیم همه طرف ها در اینجا دخیل است. بناهن از یک طرف ای کمیسیون آیا چقدر واقعا بی طرفانه عمل کرده، ای هم مورد سوال میتونه قرار بگیره. از طرف دیگه اعضای میامی خود کاندیدا و اواخه های کاندیدا واقعا چقدر یعنی صرفا به امو قناعت کردن که چقدر پیش مردم جا دارن در اجتماع و که امو قدر مردم واقعا اواخه هایشان برشان رای داده و به تقلب دست نمیزنن و تخطی نمیکنن از قانون انتخاب و همچنان حاکمیت چقدر واقعا بی‌طرف مانده، چقدر تاثیرگذاری نکرده. این هم که این میرسه بالاخره به کمیسیون سم شکایت که شکایت جمهوری بکنه و این کمیسیون من فکر میکنم در شرایط فعلی افغانستان این کمیسیون نیاز است و این کمیسیون باید اونمو آخری فیصله را باید بکنه که فیصلهش به اصطلاح چیز داره، قطعیت داره و بالاخره میتونه سر مشروعیت و عدم مشروعیت انتخابات تاثیرگذار باشه.
بله.
من یک سوال از حاجی سید داود داشتم. آقای نوری با اجازه، شما هم ژورنالیست هستین و ما هم یک قسم به زبان یک دیگه خوب میفهمید امی نظریات که در بین مردم هست و پیام ها را که میشنیم، یعنی این قسم یک نتیجه در ذهن ما خطور میکنه که فقط که رئیس جمهور آینده را مردم نه بلکه نمی دو کمیسیون انتخاب خواهد کرد. یک قسم تو مچم تا چهت اشتباه میکنم آقای داود حاجی سید؟
بله جناب نظر صاحب، ما باید خدمت شنونده محترم شما عرض کنم که این دو کمیسیونی که از روزی که تاسیس شدن بخصوص امی آزایی که نو در می سال در ماه جولای در کمیسیون انتخابات و همچنان در کمیسیون سم شکایات مقرر شدن، یار ما به چهار گروه تقسیم میکنیم. یک گروه از اینا مطلق مربوط دفتر آقای کرزی بودن و هستن، گروپ دوم از آنها مربوط به دفتر معاون اول رئیس جمهور بودن و آنها هستند. گروپ سوم از آنها مربوط به دفتر معاون دوم رئیس جمهور هستند، آقای خلیلی و آنها هستند. گروپ چهارم افغانهایی که در اوج تشریف دارند مردمایی هستند که سابقه کاری هم دارند، تجربه مسلکی هم دارند، با یک حد علم سایه و ابره مسائل هم آشنا هستند و انتخابات که تقریبا بعد از سال 2004 به ایجاد دو انتخابات ریاست جمهوری و همچنان دو انتخابات ولسی جرگه و مشران جرگه را برگزار کردن، یعنی کافی یک تعداد افغانا آدم باید از حد شمپوشی نکنه، در مسائل وارد هستند، از شروع تا ختم همی پروسیجر مسلکی و تخنیکی را میفهم. حال مسئله اساسی به این جست که در می انتخابات ریاست جمهوری از شروع ما شما در جریان بودیم که آقای کرزی تقریبا اکثریت تیمار معاونین خود مشوره دادن و حتی یک تعداد اشخاص و افراد از ماه مارچ سال 2013 تا جایی که ما معلومات دارم امره هر یکی به اصطلاح دو به دو ملاقات کرده، دیده، یک تعداد تشویق کرده. یعنی آقای کرزی هم نمی ساختن تیم ها از شروع و بالاخره امی کمیشنرهای دو کمیشنره که انتخاب کردن کرده سه بود و او وقت معاون سه به اول و معاون سه به دوم همه نقش خود داشتن و دارن. حالی مسئله اساسی در اینجاست که انتخابات که در 16 حمل افغانستان برگزار شد واقعا انتخاباتی بود که مردم از پی دل و جان چیزی که در توان داشتن به خاطر وطن، به خاطر ازی که در میتول 41 سال مردم از کودتا از نظام های به حساب خود کامل خسته شده بودن و خصوص از این 13 سال آقای کرده مردم به سفو آمده بگر ای را ترجیح دادن که بالاخره بین و توسط رای خود برای کسی بتن که حداقل از اشخاص و افرادی که 13 سال به قدرت بودن نظر و زنا مزار خدمت شوند برای افغانستان.
بله.
من فکر میکنم که این شهامت مردم، فداکاری مردم و این هم در منطقه هم از طرف جهان و نوبی خود از طرف همه کشورها ستوده شد که واقعا مردم افغانستان او گمانه هایی که بود که مردم به دموکراسی پابند نیستن و این مردم به جنگ باور دارن، رو باورهای مردم تقریبا اشتراک مردم به اصطلاح جواب
محترم حاجی
صدو.
بله بله داود صاحب، تاسو خې موضوع ته اشاره وکړله. اکثرا اوریدونکو چې ازادي راډیو تلیفون کوي اکثرا وایي چې د افغانستان خلکو خو د چې دوی دیموکراسي غواړي او غواړي چې راتلونکي ولسمشر هم د خلکو په رایو انتخاب شي. تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د غرض انتخابات خپلواک کمیسیون ترکیب ته هم اشاره وکړله. ښاغلی نور هم هلته په سټډیو کې په کابل په سټډیو کې را سره ده. دغه تشکیل او ترکیب مو هم واضح کړ چې تر یو حده پورې نور صاحب ته پوښتنه متوجه ده. نور صاحب، ښاغلی سید داود په وینا کې چیرې دا په همدغو مختلفو ډلو باندې دا کمیسیونونه وشمیرو چې له مختلفو حلقو له مختلفو خواو نه دې کمیسیون ته خلک انتخاب شوي دي، تاسو په کوم ګروه کې راځئ؟
فکر کوم و په د اخیره ګروه چې جناب حاجی صاحب ورته اشاره وکړه چې ځینې تخنیکي همکارانو او کارکونکي دي چې تجربه لري. خیر، په هر صورت زه یو کوچنی
ډیر
خلکو
فقط یو بل
پوښتنه فقط راځم یو باس کومه فقط لاند شاندې په دې کې د شاک ځای نشته چې په افغانستان کې به طرف افراد او اشخاص شاید ډیر کم ووسی او اصلا شاید شتون هم ونه لري، ولی یو شی باید دوستان هیر نه کی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی او سیستم په اساس باندې کار کوي. شاید چې ځین آزاد بلابلو کړیلو لوري معرفي شي او یا هم معرفي شي، ولې دا په دې معنی نه ده چې دوی په خپل سر باندې کوم کار کولی شي. هلته یو سیستم شتون لري، هلته نړیواله ټولنه زمونږ سره د نږدې کار کوي په تخنیکی برخه کې زمونږ سره مرستندوی دي په هیڅ ډول باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعضا په عملی کارونو کې ډیر کم دخیل دي دوی اواز پالیسی جوړوي او دوی اواز د کړنلارې کړندونو جوړوي او په دې باندې تمرکز کوي ټول کار چې د تخنیکی کار چې د یو متخصص ګروپ لاره مخ ته وړل کیږي چې په کې تقریبا شاوخوا 400 کارکونکو مونږ لرو په درسته افغانستان کې او دا نه یوازې د افغانستان هاته د دنیا اکثرو هوادونو ته تللی دي او د غیزه ټاکنې لیدلې دي او کتلې دي او ولته نظارت کړې ده او همدا شند دوی دې کپاسټی لپاره ډیر لوی کار شوی دی نه دوی هغه کسان دي چې د هر یو چانس د هر یو سره د 2003 کال نه بیا راپودي خو تر 2008 کال پورې یو مشاور کار کړی دا او دوی په مغه برخه کې روزل دي او بل اخر دوی دی حالت رسول دي چې دوی اوس کول شي چې دغه پروسه ران کیي مخته یوسي نو زه یو پیغام د افغانستان خلکو ته لرم چې په هیڅ ډول باندې حق تلفی کې دی نشي کچېره سیستم په اساس باندې مختلط شو هر څوک باید وکړي د افغانستان حکومت هم هڅه کړي د پتیرو دورو کې د اپوزیشن لوري هم هڅه شوې د پتیرو پړاوونو کې نړیوال ټولنې هم ځینو مغرضو اشخاصو د دې هڅه کړي چې د انتخاباتو پالي یو طرف یوسي ولې دوی نه دي بریالي شوي ځکه چې سیستم کار کوي کچېره ته په سیستم کې غرض وه لکه د یو بانک سیستم ته چې صدمه رسوي ټولغه پروسې ته صدمه رسي یو بل اخر ټوله دنیا په هغه باندې خبريږي نو فکر کوم چې په دې کې شکل مهرباني
نو صاحب خبره د خاغری حاجی سید داود له خبرو او نورونه هم د سترګندېږي چې ډیر مسولیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورلغړی ده ځکه چې کچېری دوی د پروسه چې تاسو وایي چې دا ډیره تخنیکی ده او ډیر ماهر کسان او پروفیشنل کسان د پروسې ته ټاکل شوی دی وړي ولې پریکړه سیاسي ده په هر صورت د همدغه د انتخابات خپلواک کمیسیون د چراتونکو ولسمشر به اعلانوي چې چا ډیر رائے وړي دي ډیر مسولیت تاسو ته راځي کې او ډیر مهمه وان رول هم تاسو لوبولای شي مخکې تاسو اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دغه میکانیزم مش جوړ کړی دی ډیر میکانیزم د شفافیت ډاټ حاصلولای شي رای چې ټول په کابل کې تاسو دغه ډاټا بیس ته انتقالوي دلته هم ځینې پوښتنې راپورته کیږي چې ممکن په دې کې هم لاس وهنه وشي ممکن درغلي وشي تر څومره دغه ډاټ تاسو ورکول شي چې ممکن دغه په دې سیستم کې څوک لاس وهنه ونه شي کړلی
په هیڅ ډول باندې ناممکن ده جناب نوري صاحب تاسو خبري هسته کله چې موږ څلور پایلې په محل کې اعلان کړې دي او هغه پایلې د خلکو سره او د ناظرینو مشاهدینو سره شته دي یو پایله بل اخر کله چې موږ ابتدایي پایلې اعلان کړې په پی ڈی ایف ډول باندې موږ په ویب سټ کې پوسټ کیږي او خلک باید مطمئن شي چې هغه رائے چالت په کلیک یا پورس ولکه کارولې د حقدار تر رسیدلې ده نو پروسه ډیره شفافه ده ولې یو شی چې موږ همشه د ستون سره مخامخ شو یو مخامخ کړیو هغه تقلب ده په دې کې د شک ځای نشته زه اعتراف کوم چې په دې پروسه کې ځینې تقلبات په سیستماتیک ډول باندې شوې دي چې د اخی پاکوالی وخت اړتیا لري نو موږ په دې باندې شمنی او په دې باندې موږ بحث کړی دی چې باید حق حقدار ته وسپرو او هغه تقلبات ته ختیانه شوې دي هغه که هر څومره وخت مونږ نسی باید تور لسپین څخه جلا کو بل څه چې زه وایم دغه ناظرینو مسله د چمون تقریبا د نومړي ځل لپاره درې لکه 850000 ناظرینو مشاهدین او د مطبوعاتو استاذ درلودل د خپل د شفافیت لپاره ډیر مهمه او اساسي د کوم سیستم چې موږ په لاره چولې ده د دنیا په هر ځای کې کچېره انتخابات شوی او څوګي تجربه ولري کله چې زموږ سیستم مطالعه کوي دوی په دې باندې بشپړ عقیده اصلوي چې په دې کې حق حقدار تر رسیدي او ټوشان برملا او بربند دي یعنی چې د پردي شاته نشته دي
بله
د دې په خاطر زه ویل شم چې کچېره پوکې یعنی د کوم فشار یا د کوم بل څه په اساس باندې سیستم ته صدمه ونه رسیږي، زه بشپړه عقیده لرم چې حق به حقدار ته رسیږي ولو که په هر قیمت هم وي. زموږ به د تخنیکي همکاران دا کار ترسره کړي.
نور صاحب، په د انتخاباتو کې رسنیو مهم رول ولوباو، د پوهاوي په نیولې بلاخره تر انتخاباتو ورځو پورې چې خلک لاړل د رایو مرکزونو ته، په ټول افغانستان کې اکثرا خلکو د مطبوعاتو له لارې خپل کاندیدانو پیژندل، کې د ولایتي شوراګانو او کې د جمهوری ریاست. له هغه وروسته اوس هم ستاسو پر کارونو یا ستاسو په دغه اوسنی بهیر باندې چې د رایو شمیرل دي د مطبوعاتو راپورونه څومره اغیز لرلی شي؟ ځکه چې مطبوعات دي چې اکثرا د تقلب او د درغلیو موضوعات راپورته کړل د انتخاباتو په ورځ، او له هغه وروسته د شکایتونو او همدارز مایکروفون مخالفینو ته، یعنی هغوی چې مخالف نظر لري یا شکایت لري، هغوی ته ورکړی دی. دا ستاسو په دغه پروسه باندې څومره اغیز لرلی شي؟
کاملا نوملې اجازه راکړي چې د افغانستان او د دنیا د ټولو مطبوعاتو څخه مننه وکړم. تاسو خبرې استه چې د دنیا هیڅ داسې معتبره رسنۍ یا شانس باندې وي پاتې چې د افغانستان انتخابات د بوخښ لاندې نه وي راوستي. ولې کوم کلیدی رول چې درلودلې ده په مشخص ډول باندې زه ویلې شم چې زموږ ستاسو د ملي او نړیوالې رسنۍ وي، د ازادۍ راډیو په شمول باندې چې هم د اطلاع رسنۍ لپاره ډېر لوی کار کړی ده، او هم د اماګ په برخه کې دوی بلابل پروګرامونه درلودلې دي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون غږ تر خلکو پورې رسولی ده. نو واقعا چې مطبوعاتو یو کلیدی رول د افغانستان په ټاکنو کې ادا کړی ده، او د دې ترڅنګ باید ووایم چې تاسو خبرې یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اطلاع رسنۍ په برخه کې هیڅ شی د مطبوعاتو څخه نه دی پټ کړی. یعنی موږ هر لحظه د ته آماده وو او آماده یو چې د هر موضوع پاک لچې مطبوعات پښتنه لري، د افغانستان خلک پښتنه لري، د خلکو سره د مطبوعاتو لاره شریک کو. یعنی موږ د مطبوعاتو په اهمیت باندې پوره آگاه یو او پوه یو. او بل خبره دا چې کچیر مطبوعات شتون نه درلودلی، د افغانستان په شرایطو کې ناممکن و چې ټاکنه ترسره شي وای. یاره همدا مطبوعات چې بالاخره دا شونی کوي چې ټاکنه ترسره شي او بالاخره د افغانستان د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي، او هغه نیمګړتیاوې چې په دې پروسه کې دي هغه انعکاس پیدا کړي چې موږ په خپل وار سره بیا هم د مطبوعاتو څخه د خلکو څخه چې په دې برخه کې ملاتړ کړی دی، همکاري کړی دی، د هغې څخه مننه وکړو او کورودنې ورته وایو.
خب وسیق صاحب، یکمه که سر زبان مطبوعات هم اگر بیاییم در مسئله انتخابات و نتایج انتخابات، اتز گپا بسیار زیاد در مطبوعات برامد که مثلا مشت محکم بدان دشمنا و تر گپا. منطقه اینجا یک تفکیک بخیم که لازم بود اگر طالبای نرمال افغانستان باشه و هم یک اپوزیسیون واریسته که از این گپا و کسایی که مثلا به بیرون وابسته سر مثلا بدان از او اگر مشت بذارن شاید فرق نکنه. منطقه یعنی یک افغانیت از خود یک فرمول داره که کسایی که برنده می باشه یک ذره خود سنگینی خود نگاه میکنه، خود سبک نمیکنه، ددان هر کس کتمش نمیزنه، کسی که افتاد سرش لغت نمیزنه. از او خاطر متوجه این چیزا باشیم، برعکس بگوییم که این بر مخالفین هم فرصت طلایی ایجاد شده که از این فرصت استفاده کنن، بیان با صلح اشتراک بکنن، زمینه را مساعد بسازن که قوای خارجی بره و از این قبیل مسائل. یکم که اگر توجه شه و به نظر شما خوب نمیشه؟
کاملا من فکر میکنم کاندیدی که مطرح میباشه و خود کاندید میکنه، کاندیدی چند نفره که با این شهرها زندگی میکنه، یعنی رئیس جمهوری چند نفر از افرادی که در شهرها زندگی میکنه، نی بلکه رئیس جمهور افغانستان،
کل افغانستان،
تمام ملت افغانستان میباشه، و هر کسی که منصوب به افغانستان است، شهروند افغانستان است و تذکری افغانستان داره، یعنی این میتونه رئیس جمهوری زو باشه و نمایندگی زو بکنه. هرگاه اون ناراض می باشه، یکی چورا ناراض است، میتونه عوامل متعدد دهی دخیل باشه. خب مشکلات اگر ما همی چیز مخالفین هم که فعلا به نام مخالف یا طالب است، اگر کتکودی بکنیم میتونه یک تعداد مخالفینی که من به اصطلاح چیز ایدئولوژیک داشته باشه، یک تعداد میتونه از آدرس های استخبارات چیز شده باشه، یک تعداد میتونه به اصطلاح انگیزه های اقتصادی داشته باشه، یک ادی روسیه چگونه به اقتصاد یک تعداد میتونه که به اصطلاح ناراض و ناخوش و بالاخره اختلافاتش از ضعف و ناتوانی های نظام باید شده تا ای که فرار بکنن و ایجه برن. بناهن صرف نظر از اونو کسایی که فقط در یک وابستگی زندگی میکنن و وا میخواهند که نمیخواهند که در ایجه اترک نظام بیاد چون و آل در طور به اصطلاح در اونجا گیر موندن که هرگاه میخواهند رهایی پیدا بکنن دوچار اصطلاح مشکلات میشه. ولی یک تعداد دیگه که شما باور بکنین که من مطمئن هستم که با هم انسان ها هست از هم و از وجودشون خون میریزه در جنگ، بناهن و هم علاقه مندازی هستن که یک فضای مساعد که بتونن نفس راحت بکشن و امیال من فکر میکنم از این مردم که دوا به تنگ باشن.
بله.
ولی چطور میتونیم این زمینه رو مساعد بکنیم، چطور میتونیم این ذهن بتیم ای از امی آدرس امی کاندیدا میره
وسیق صاحب
واقعا یا بله
وسیق صاحب خبر هم داده چه دغه د انتخاباتو که د خلکو پراخ ګډون مخالفین و هغه وسلوال مخالفین ته د افغانستان څه ډول پیغام ورکوي؟ یعنی په دې معنی چې نور دوی باید لدین درس واخلي چې خلک جنگ او نور شخړې نه غواړي په افغانستان کې کڅنګه
کاملا څنګه چې تاسو ولیدل چې په دې ورځ کې د خلکو ګډون وښودی چې نور زورګویی ته نور تطمیع کول